دوی بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سړی رادیو په دې خبرونه کې چې عصمت څاروانی وړاندې کوم. د اوري چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چارواکي باید د وسلوالو مخالفانو د موجودیت په اړه د عبدالرب رسول سیف ادعا ته ځواب ووایي. ولسمشر غني وایي د کورونو د قبالو شرعي کېدل به پانګونه څلور برابره زیاته کړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې توجه وکړئ خبرونو ته. لومړی ناجیه صافی د افغانستان خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د ولسی جرګې غړي په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګندوي. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي، او د ولسمشر غني د فرمان په اساس د هیواد په بېلابېلو برخو کې 1500 جوماتونه رسمي شول. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځلی بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په ناامنو سیمو کې د حکومت عملیاتو کومه نتیجه نه درلوده.
په ننګرهار کې یو ورځ کې 1500 خویندې ورونه د داعش ډلې وړي دي، تر اوسه پورې نامعلومه دي. دا د حکومت بې کفایتي نه ده، دا د چا بې کفایتي ده.
نوموړي له دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و که حکومت په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، نو دوی به خپل د وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. غلی غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس دوام وکړي.
وزارت مالیه او نور ټول وزارتونه به ښاروالۍ سره یو قرارداد بدرست. هر بار که اینا اصلاحات انجام میدن، نادری سر باید صلاحیت بیشتر، امتیازات زیادتر برشون.
دا شبکه په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې وړاندې د کابل په ګډون په اکثر ولایتونو کې خلک د ښاروالانو له کارونو شکایت درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله په جلال آباد ښار کې نیول شوې ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ډله په ورانکارو فعالیتونو بوخته وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ډله په یو شمېر چاودنو او انسان تښتونو کې هم لاس درلوده. له دې وړاندې د کندوز امنیتي مسؤولانو هم ویلي چې د مخدره موادو 2 قاچاق کوونکي نیولې دي. او د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د ولسمشر غني د فرمان په اساس د هیواد په بیلابیلو برخو کې 1500 جوماتونه رسمي شول. د دې وزارت مرستیال د یو الحق عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د مولا امامانو امتیازات هم زیات شي. نوموړي وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 50000 جوماتونه ثبت او رجستر دي چې له دې جملې څخه 4000 رسمي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو چلنیز ریپورت کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیز افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل خوده. دا راپور چې نن خپور شوی په کې موندل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله په دې اړه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان ځنډولې و، او کله چې بیړنۍ روغتیایي وضعیت هم اعلان کړ د ایبولا په وړاندې په جدي عکس العمل خودلو کې پاتې راغی. کارپوهانو د خبري اژانس ویلي چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان د تیروتنه په سیمه کې د خلکو د ژوند په بیه تمامه شوه. تر اوسه پورې د ایبولا ناروغي په لویدیز افریقا کې تر 11 زیات کسان وژلي، او کارپوهان وایي د دې کال تر پای ته رسیدو پورې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه په بشپړه توګه نشي نیول کېدای. تکل شو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري، او لاغه سره په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبري وکړي. تمه ده چې نتنیاهو بنن له پوتین سره په لیدنه کې نوموړي ته د اسرائیل هغه اندېښنه څرګنده کړي چې د سوریې په یو ساحلي ښار کې د روسیې د پوځي تاسیساتو په اړه لري. یوې اسرائیلي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې له نتنیاهو سره مسکو ته په دې سفر کې د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز او د پوځي استخباراتو مشر ملګرتیا کوي. اسرائیل د سوریې په شخړه کې د روسیې د ښکېلتیا له کبله اندېښنه لري. بلخوا د امریکا او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې د خپل جرمني سیال فرانک والټر شټاینمار سره وکتل. شټاینمار ویلي په سوریه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سیاسي او اخلاقي مسؤلیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا متحده ایالات 10,000 سوری کډوالو ته پناه ورکړې او په 2015 کال کې به 15,000 نور سوری کډوال هم ومني. جرمني بیا ویلي په دې کال کې تر 1,000,000 پورې کډوال ځای ولای شي. شټاینمار له مسکو سره د سوریې پر موضوع د جان کیری ارتباطات وسایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریه کې د بحران د حل پاڅو کې برخه واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. له یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې ښې کړي. روحانی دغه راز ویل تهران به خیلی امریکا سره د زندانیانو له تبادلې سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼ اتباع بندیان کړي دي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسون رضایان هم شامل دي. په عین حال کې ایران هڅه کوي چې امریکایي زندانونو ایراني بندیان خوشی شي. په دوی کې ځینې یې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونې محکوم شوي دي. او د مراکش لوی سرنوال د هغه مراکشي وګړي د نیولو خبر ورکړی چې 14 کاله یې بې محاکمې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړي وو او تیرونه یې خوشی شو. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې 26 کلن یونس عبدالرحمن چکوری یې له بنده خوشی کړی او خپل هیواد ته استول شوی. د مراکش لوی سرنوال پرون ویل چې کوری د چهارشنبه پر ورځ ونیول شو او له تروریزم سره په اړوند تورونو به محاکمه شي. عبدالرحمن چکوری د 2001 کال په ډسمبر میاشت کې په داسې حال کې د پاکستان امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د عربانو له یوې ډلې سره د تورې بوډۍ له غرونو څخه د تښتېدو وروسته د پاکستان خاورې ته اوښت. نوموړی په 2002 میلادي کال کې د ګوانتنامو زندان ته واستول شو. د چکوری له خوشې کېدو وروسته په ګوانتنامو زندان کې یوازې 115 نور بندیان پاتې دي. دا و خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:00 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه صفه دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چارواکي باید په کابل کې د وسلوالو مخالفانو د موجودیت په اړه د عبدالرب رسول سیاف ادعا ته ځواب ووایي. ولسمشر غني وایي د کورونو د قبالو شرعي کېدل به پانګونه څلور برابره زیاته کړي. د هلمند د ملي امنیت نوي رئیس ته دغه ولایت د وضعیت د ښه کېدلو ژمنه ورکړه.
د ملي امنیت په نمایندګۍ تاسو ته تعهد ورکوم چې ستاسو همکاري سره انشاءالله وضعیت به تغیر ورکړو.
د ملي وفاق په نوم یو ګوند وویل د داعش د مقابلې لپاره نګرهار ته سلګونه پلویان لیږي. ولسمشر غني بیا وایي ژر به د داعش پر ضد اقدام وشي. طالبانو د کونړ د چپې درې په زرګونو زده کوونکي له زده کړو محرومه کړي دي.
طالبان وایي دا بندې رو موږ نه منو، خپله ځانته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د یو کلي زرژغونه په نوم ډراما او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفانو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونی جدي تعقیب کړي. وکیلانو نن د شاغل سیاف خبرې د اندېښنې وړ وبللې او زیاتې کړې چې دوی به شاغل سیاف هم خپل وی غیر علنی غونډه ته ور وغواړي. دا چې د وکیلانو عمده اندیشنې څه دي؟ اسد الله لودین د کابل په سټوډیو کې لري. له دبا نور جزئیات واورو. لودین صاحب مهرباني.
ډیر مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ولسی جرګې نننۍ غونډه تر ډیره د استاد عبدالرب رسول سیاف پرونی خبرو او دغه راز د پرونی خبرو په اړه خبرګونونو ته ځانګړې شوې وه. اکثر وکیلانو ویل چې د استاد عبدالرب رسول سیاف خبرې پر ځای دي او حکومت او په تیر بیا د افغانستان د ملي امنیت ریاست باید دغه ادعاوې په جدي ډول تعقیب کړي او ولسته په اړه وضاحت ورکړي. دوی وایي چې د مهال ولس په بی برخلیک حالت کې ده او په یو ګنګ حالت کې ده، ځکه چې استاد سیاف له دې وړاندې هم ورته څرګندونه کړي خو حکومت په اړه لازم او قناعت ورکوونکي ځواب ولست نه دی ورکړی. د جرګې په نننۍ غونډه کې ډیرو وکیلانو په دې اړه څرګندونه وکړي. خاده چې د داوود کلکانی څرګندونه واورو چې دی هم د ولسی جرګې غړی دی.
ای وظیفه دولت اسلامی افغانستان است که جرأت از زیر پیدا بکنن کونا رو به محکمه کشن. ما می خواهیم که دولت در مقابل دشمنای مردم افغانستان، در مقابل جاسوسای ISI اقدام جدی مطابق به قانون بکنه.
لکه څنګه چې اوریدونکو ته هم معلومه ده، تیر ورځ استاد عبدالرب رسول سیاف د استاد ربانی د تلین په څلورمه غونډه کې وویل چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو نفوذي اشخاص او ملاتړي د حکومت په لیکو کې فعالیت کوي. ښاغلی سیاف وویل چې ترهګر د حکومت تر زنې را رسیدلی، یعنی ډیر نږدې وضعیت کې دی ورته. او ښاغلی سیاف وویل که حکومت د دې نفوذي اشخاصو او د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو مخه وننیسی، ممکن د حکومت له دننه څخه د حکومت پر ضد باندې پاتون وشي. د وکیلانو له بحثونو وروسته د جرګې مرستیال ظاهر قدیر چې نن د غونډې مشري کوله له کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارت او دغه راز نورو اړوندو ادارو څخه وغوښتل چې بعد استاد سیاف خبرې په جدي ډول تعقیب کړي او ولسی جرګې ته دغه راز ولسته د قناعت وړ یو ځواب ورکړي. خدای چې د ښاغلي قدیر لنډې خبرې هم واورو.
د امنیت ملي نه، د وزارت دفاع نه، د وزارت داخله نه رسمن دا غواړو هغه د جدي تعقیب کړي او په عین زمان کې امنیت داخلي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې دا موضوع دې رسمن او جدي تعقیب کړي او تالار ته دې راپور ورکړي.
موږ هڅه وکړه چې د ولسی جرګې د غوښتنو په اړه او دغه راز استاد سیاف د پرونی څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون هم راواخلو. خو باید ووایم چې تر اوسه نه یې توانېدلی چې د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت او دغه راز د حکومت د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو هڅه کوي چې په راتلونکو خپرونو کې دغه نظرونه له ځان سره ولرو. د په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو خبره له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله هم یاده کړې وه. هغه په یوه غونډه کې وویل چې د حکومت په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو جاسوسان شته او داسې کسان شته چې د هغوی فعالیتونه توجیه کوي. خو هغه مهال ښاغلی عبدالله وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه ډول کسان د حکومت له لیکو څخه لرې کړي. خو دا چې حکومت به په دې برخه کې څه ځواب وایي او څه اقدامات به کوي دا به وروسته څرګند شي.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودینو چې د کابل استودیو څخه د ولسی جرګې د ځینو غړو د څرګندونو په باب معلومات درکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ننګرهار له ځینو ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو راپورونه ورکړی شوي او د دې ولایت ځینو بانفوزه مشرانو خبرداری ورکړی چې که حکومت د داعش پر ضد اقدام ونه کړي نو دوی به وکړي. خو افغان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد اقداماتو خبر ورکوي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکلوروي.
په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ولسمشر اشرف غنی وایي ډېر ژر به هلته د دې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ننګرهار خلک او وکیلان له حکومت غواړي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال چې د دې سیمو د خلکو امنیت ته ګواښ کوي وځپي. له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ولسمشر دې پوښتنې ته چې ولې د داعش پر ضد د ننګرهار د خلکو آواز تر اوسه له ارګه نه دی اوچت شوی په ځواب کې وویل
اواز چک شو او اقدامات من تاس شاید وسی زه نه غواړم چې خبرې وکم، زه غواړم چې اقدام وکم او انشاءالله ننګرهار به اقدام ووي.
لدې مخکې د ولسي جرګې مرستیال مشر او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر خبرداری ورکړی و چې که حکومت د داعش پر ضد په دې ولایت کې اقدام ونه کړي نو دای به اقدام وکړي.
مونږ به تر دفتر 15 نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو، او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي، نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنګیدانې جنګ ورسره کوم.
د هغه کار و چې په لومړي ځل د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او تیره اونۍ د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو اړوندو سیمو کې وکړ.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملي وفاق په نوم یو ګوند پریکړه کړې چې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ننګرهار ته خپل سلګونه پلویان ولیږي. د دغه ګوند مشر بسم الله شیر وایي چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي او غواړي په دغه حرکت سره د مبارزې لپاره افغانان سره راټول کاندي. نوموړی وایي چې که حکومت د دوی د دې حرکت ملاتړ وکړي د پام وړ مثبته نتیجه به ترلاسه شي. عام خلک بیا دغه حرکت ته خوشبینه نه دي، بلکې وایي چې ډیر خلک داسې حرکات د تبلیغاتو لپاره کوي او نتیجه نه لري. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
په ختیځ ولایتونو په تیره بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربیره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د داعش ظلمونو ته په کتو د دې وخت راغلی چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګېږي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډېر ژر ننګرهار ته لیږي تر څو په خپلو امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او د سخت دریځو په وړاندې وجنګېږي.
افغانستان باید تعداد کثیری از جوانها و از مردم
د ملی وفاق ګوند د شمال او جنوب لویدیز او ختیځ د یو زیات شمیر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ ځون خلکو د همکارۍ او درېدو لپاره ځي. حکومت دې ژر تر ژره هغه خلک چې هلته ځي او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي تر څو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو. د دې ګوند غړي وایي چې که په یو غږ د ختیځ ځون په بېلابېلو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي، د یاد ډلې جنګیالي به پیاوړي او ټول هیواد به له ګواښ سره مخ کړي. له دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللي وو او د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان کړی وو. په ننګرهار کې د داعش په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو له دې مخکې د بېلابېلو نورو ادرسونو هم اندېښنې خپرې شوې او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ازادي راډیو او شمشاد تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې په یو پلان کار کوي او ډېر ژر به په ننګرهار کې دغه ستونزې ته رسیدګي وشي. عام خلک بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو په وړاندې جنگ د کوم ګوند کار نه دی، بلکې هغه پیاوړي امکانات غواړي. د کابل یو اوسیدونکی تلها
نشي کوي چې یو حزب د لوی مسلې ته د پایټکه کې دی، ځکه داعش پورې یا هم د طالب پورې بیرونی استخبارات دی او هغه حمایت کوي. نو د دې لپاره پکار ده چې همدغه حزبونه او همدغه مشران او رهبران خپل ملي اردو پولیس حمایت کوي او داعش یا هم طالب ته شکست ورکړي.
په همدې حال کې ځینې نور بیا وایي چې خلک باید د حکومت تر څنګ ودرېږي. دوی وایي ګډ کار کولی شي اندېښنې راکمې کړي.
د ټول افغانستان په خلکو باندې دا یو وجبه ده چې باید د داعش په مقابل کې داعش ته که تروریست او کار څوک مسله چې د افغانستان د خلکو په خلاف وي باید ټول موږ تاسو ټول ودرېږو. همدا حکومت د خلکو ته امکانات برابر کړي.
په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو په وړاندې اندېښنې په داسې حال کې په ډېرېدو دي چې د ځینو راپورونو له مخې د دغه ولایت په اچین، هسکمینا، کوټ او د بالا ولسوالیو کې د دوی د فعالیتو رئیس شاوخوا 600 خلک وژل شوي دي. په همدې ډول داسې راپورونه ورکړل شوي چې د ډلې په خپلو نفوذي سیمو کې زندانونه جوړ کړي او د زده کوونکو په مخ یې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو چې اوس ازادي رادیو اورئ د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اورېدای شئ. د هلمند والي وایي ملي امنیت باید د بې ځایه مصروفیتونو پر ځای خپلو مشخصو دندو ته پام وکړي. هغه دا څرګندونې د هلمند لپاره د ملي امنیت د نوي رئیس د معرفي په غونډه کې وکړې. والي وویل تر هغو چې ملي امنیت او خلک په ګډه د ناامنیو پر ضد مبارزه ونه کړي، روان امنیتي حالات تغییر نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې اړه نور جزئیات له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې واورئ.
د هلمند والي میرزا خان ریمي وایي که څه هم په دې وروستیو کې د وسلوالو محاربې ویلې کې ماتې شوې دي، خو تر هغو چې ملي امنیت خپلې اساسي دندو ته پاملرنه ونه کړي، د دې ولایت په موجوده ناوړه حالت کې تغییر نه راځي. هغه دغه خبرې د هلمند لپاره د ملي امنیت د نوي رئیس د معرفت په غونډه کې وکړې. رحیمي که څه هم ونه ویل چې د ملي امنیت کوم مسؤول په کومو بې ځایه کارونو باندې وخت تېر کړی دی، خو زیاته یې کړه د هلمند ملي امنیت باید درې اساسي مسلې نشي توکي، تروریزم او خارجي لاسوهنې او هغه اقتصادي منابع په خاص ډول د قانون د غیر قانوني کیندنې مخنیوي ته توجه وکړي چې وسلوال ترې نفع وړي.
موږ امنیت ملي باید د موږ د خلکو ټول هغه پرابلمونه چې دي څه په بخش د مبارزه له تروریزم سره، قاچاق مواد مخدر، اقتصادي سبوتاژونه او په زمن کې رواني جنگ، په دو مقابل کې دوی باید خپل کارونه هغه سي عیار کې سه د دښمن پلانونه موږ په وخت او زمان کاش او خونسایو.
ولی ول د شمالي ولسوالۍ په خاص ډول مساکله او کجکي کې په دې وروستیو جنګونو کې وسلوال ته درانه تلفات رسېدلي دي او د هغو جنګیلي کې تر ډېره له منځه تللي دي. ریمي د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د ملي امنیت په شمول د دولتي ادارو سره مرسته وکړي چې امنیت کې بهبود راسي. د هلمند د ملي امنیت نوي رئیس بریج جنرال محمد یاسین ول وزت هغه وخت مثبت لور ته تغییر کوي چې خلک د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. هغه ول همدا نن سهار په کجکي ولسوالۍ کې د خلکو په مرسته عملیات پیل کړي دي چې په لږ وخت کې ډېر پرمختګ هم لري. بریج جنرال محمد یاسین د قومي مشرانو، علماو او جهادي قمندانانو غوښتنه وکړه چې په هر کټګوري کې وسلوالو پیژني، خبرې ورسره وکړي او هغوی دي سولې ته راوبولي.
زه د ټولو وروڼو نه خواهش کوم چې د مخالفینو سره څوک د خپلوۍ له لحاظه، سیاسي پخوانۍ رابطې، جهادي رابطې او یا قومي روابطو په لحاظ کولای شي چې روابط تامین کړي. زه یې په خدمت کې یم چې ورسره روابط تامین شي. اول باید د خبرو د لارې دغه د هلمند ولایت مشکل سره د حل لارې ولټو. د ملي امنیت په نمایندګۍ تاسو ته تعهد ورکوم چې ستاسو همکاري سره ان شاء الله وظیفه به تغییر ورکړو.
د هلمند د ملي امنیت پخوانی رئیس سید محمد امین کجزاده چې د پخوانی جهادي کمانډانانو څخه د تیر اوو میاشت راهیسې په هلمند کې دنده لرله، د هلمند خلک وایي ملي امنیت باید د وسلوالو د یو شمېر دسیسو دفې ته په نطفه کې پاملرنه وکړي او هغه خونسا کړي. محمد الستایب، د ازادي راډیو هلمند.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات شونځي بند کړي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې شونځیو ته لاړ شي. چارواکي هم دا خبره تاییدوي او وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر شونځي کاملا بند کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپی درې ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا سوري غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا وو مکتبونه چې اوس فلحال بند دي. نو طالبان وایي چې دا بند دي، روزنه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي چې روزنه دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه بچنه کوي، راځي نه به خلک راځي.
د چپیداری ولسوالۍ د لیسیز د کوونکې مسیح الله وایي یو ونه کیږي چې د خونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوی. لیوي خوې کلنې ازموینې را روان دي او د بل لوري چې کوم کسان له دولسم ټولګي فارغيږي هغوی ته د کانکور امتحان ورپغاړه دي. که چیرته خونځي هم داسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې زمونږ مکتبونه بند دي، زه ډېر خپه یم، ولې چې زمونږ درسونه تیریږي. بس او دا وځي کې پام کوم امتحان نه را روان دي، بیا موږ دیک چولې په دې چې موږ درس نه دی ویلی، موږ نه سبا د امتحان موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا، له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو لپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي، زموږ شاګردان او زموږ دغه چې ماسومین چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې کېږي. که په دې باندې خبره ونیشي او دغه ونیشي نو زموږ ماشومان به بېسواده پاتې شي. ډیر خپې زمو ماشومانان به سواله پاتې کیږي به قسم پاتې کیږي غلا کوي شوکه کوي او دا زمو پر ډیر خفقان خبره اجازه کار کی موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زمو ماشومانان په درس وي دغه
زه دا غواړم کنه چې زمو د تعلیم څه ګناه کړل
خلق وای وسلوالو طالبانو زکه خونځی تړلی چی په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیول چی د چپی دری په جګړه کې د حکومت خلاف برخه خسته و
دا طالبانو باندې دار چپل مسلمان چی مونږ ته پته نه لګی
کار دا خبره ده یو طالب د غیرون نیول شوې ده ټول مکتبونه بند کړم زما ورور بر اخلاص کی او هغه وایي که زما ورور را خلاص کړم مکتبونه به خلاص شي او که زما ورور را خلاص نه کړم مکتبونه نه خلاص شي ولس کیس نشي ویلی ولس پکې چوپ پاتې دي
جرګې مرکې پکې سپینګیرو علما راغون کله هغه علمام ټول معرف دي
زمونږ مدیر ورغلی ورته ویل چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا علما ده دا چې زما ورور به خلاص
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته ویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د ښوونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړې چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي
په کونړ کې 512 مکاتب لري د یو افسر مخکې ټول مکاتب کولاو خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوې دي نه یوازې چپې درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې بد اثر کوي امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونه لټي شاید چې په نورو ولسوالو کې هم مکاتب وتړل شي نو موږ خپل حل ځلې شروع کړي دي خو تر دې دمه پورې موږ نه یې توانېدلي چې را دې کې د حل لار شار موږ پیل دا غوښتنه کوم چې معرف د ابن طالبانو لپاره ام زموږ د ولسوالو لپاره د یو ملک د هوا سرنوشت کی خه خبردار چې معرف ته اجازه ورکړي د تیر پښان دي
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مانی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شي ودی خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکول شي
ډیر څه مکتب مګر نه دی ښه ټول اسباب مکاتب دې د دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګی دی وي موقت نه حل ځل روان دی وي دا ان شاء الله لړ دې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا دی خلاص شي او دا باندې دې دا شین موږ نه کوو ګان د دولت په وړاندې مجرم نه هغه موږ صلاحیت نه لرو د مکتب باندې دې نو خو دا به دې باندې یا خو بل دې دا خبره ده
هغه ویل دې وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې 13 ورځ د قومي مشران
د سپتمبر 28 چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده په کابل کې د ځینو مدني ټولنو لخوا په ځانګړي مراسمو سره ولمانځل شوه. په دې مراسمو کې ورزشکارانو او سندرغاړو په خاصو حرکاتو سندرو خلکو او نړۍ ته د سولې پیغام ورکړ. د ازادي راډیو خبریال دې مراسمو ته ورغلی دی او په دې اړه راپور جوړ کړی.
نن د سپتمبر 28 نیټه ده چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په ځانګړې توګه په هغو هېوادونو کې چې جګړو سخت ځپلي دي نمانځل کیږي. افغان حکومت او ځینو مدني بنسټونو یادې ورځې ته ځانګړي تدابیر نیولي دي. د کابل په زړه کې د شهید فرخوند واډ کې ځینې مدني فعالان سره راغونډ شوي دي. په یو لړ خاصو نندارو سره د دې ورځې په اهمیت خلک پوهوي. فرنګانو کې ماشومان ځوانان او تنکی ځوانان دي. دوی په ځانګړي خاص مراسمو او یو لړ خاصو نندارو سره د کابل ښاریانو توجه ځان ته راولې ده. دوی د سولې پیغام ورکوي. په دغه مراسمو کې ځینو ورزشکارانو خاص ځانګړي حرکات اجرا کړل. سندرغاړو د سولې سندرې وویلې او د سولې پیغام یې خلکو ته ورکړ. دا مراسم چې د بنیاد فرهنګي خاطره افرینان لخوا راغوتل شوی دی او هدف یې څه ده؟ د دې بنسټ رئیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما نیاز داریم تا حداقل مردم افغانستان را و دشمنان مردم افغانستان را بفهمانیم که ما برای صلح نیاز داریم و صلح یگانه خواست مردم افغانستان است. هرچند میدانیم که این مسئله شاید بسیار موثر نباشه اما حداقل کاری را که ما میکنیم همی است با حرکت های نمادین خود در جامعه مدنی که فریاد مشترک صلح خواهی را با مردم افغانستان یکجا بلند میکنیم. امیدوار هستیم تا بالاخره مردم افغانستان ای فرق
وړو د افغانستان دښمنان په دی په هو چې افغانستان سولې ته جدي اړتیا لري. سولې د افغان ولس یوازنی غوښتنه ده. که څه هم په هی ګوچې زموږ حرکت چندانې ګټور نه دی، موږ مدني ټولنه چې کوم کار کوو لږ تر لږه باید د خلکو غږ اوچت کړو چې افغانان سوله غواړي. افغانان دې د سولې لپاره په یو آواز غږ اوچت کړي، څو د پردي جګړې قرباني نشي او د بهرنیو د لاسونو وسیله ونه ګرځي.
په کابل کې دغه ورځ په خاص مراسمو سره په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان حکومت د سولې راوستلو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې دي، خو لا هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په هیواد کې تلپاتې سوله راولي. رحمت الله افغان، کابل ښار، د شهید فرخنده واټ.
له کابل څخه مو د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو د مراسمو په اړه راپور اوریدو. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس به اجمل ان د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. ښاغلي غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس دوام وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله په جلال آباد ښار کې نیول شوې. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ډله په ورانکارو فعالیتونو بوخته وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د ازادي راډیو د همکار جان خال کوزي د مړینې له امله په کندهار کې د قران عظیم شان د ختم او دعا مراسم نن ترسره شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پردې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتوي. او ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري او لاغه سره به په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبرې وکړي.
اوس هم سباوون کاکړ اقتصادي خبرونه اوروي.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د کرنې وزارت مسولین وایي چې په روانونه کې به په ټول افغانستان کې د نباتي آفات پر ضد یو ملي سروې پیل شي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سروې لپاره نړیوال بانک 214 موټرسایکلونه د دغه وزارت د نباتاتو ساتلو ادارې ته مرسته کړې ده. د ښاغلي راشد په خبره په دغه ملي سروې کې به د نباتاتو بیلابیل مرزونه پیژندل کیږي او ورته به د درملنې لارې چارې لټول کیږي. ښاغلي راشد وایي دغه سروې به تر 3 کلونو پورې دوام وکړي. د کونړ ولایت د کرنی مسلن وایي چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو د احیا لپاره 10 میلیون افغانۍ لګولې دي. د دې ولایت د کرنی رئیس عبدالغیاس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ځنګلونو کې تر ډیره د جلغوزو او چارمغزو نیالګي کښنول شوي دي. د ښاغلي عبدالغیاس په خبره دغه ځنګلونه نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ګټه رسوي، بلکې د غرنیزو سیمو اوسیدونکو پر اقتصادي وضعیت هم مثبت اغیز کوي. ښاغلي عبدالغیاس زیاته کړه چې اوس هم په کونړ ولایت کې په غیر قانوني ډول ځنګلونه وهل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسلین وایي حکومت باید هیواد ته د ضرر لرونکو موادو واردېدل بند کړي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که سوداګر هم پلاستیکي تومانچې او نور ضرر لرونکي توکي واردوي باید حکومت ورته اجازه ورنه کړي. ښاغلی الکوزي وایي یو شمېر سوداګر د ضرر لرونکو څیزونو په واردول سره هیواد ته زیان رسوي، ځکه چې له دې لوري ګټور څیزونه بهر ته صادرېږي.
نظر یې چې دولت یو شفافه پالیسي په دې ارتباط راوګاسي
نوموړي د افغان سوداګرو څخه هم غوښتل چې په اخترونو کې دي د پلاستیکي تومانچو او پټاکیو واردول څخه ډډه وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دړول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، یو 25 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پون 98 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 409 افغانۍ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالمجید لخوست خلی کلی په حکومت کې د بهرنیو جاسوسانو په اړه د عبدالرب رسول سیف خبری پر ځای دی، باید هغه کسان چې د بهرنیو سره پټی اړیکې لري رسوا شي. عبدالقدیر تکین له زابل ولایت څخه لیکلي، د داعش په وړاندې باید یوازې ګوند نه بلکې حکومت او خلک ټول د داعش په وړاندې ودرې شي. قدیر تکین په یو بل پیغام کې لیکلی دی چې د سیاف په څیر ادعاوې څو میاشتې مخکې د ملي امنیت رئیس ښاغلي نبیل په پارلمان کې وکړې، ولې حکومت په دې برخه کې اقدام نه کوي. له نورستان څخه قاري محمد مدني لیکلي که طالبان رښتینی مسلمانان دي او د خلکو په وړاندې دردي ژنو د اختر له رارسېدو مخکې دي د سولې عملي خبرو ته حاضر شي تر څو افغانان د خوشحالۍ او پرمختګ خاوندان شي. د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د یو کلی زرژغونه په نوم دراما.
یو کلی زرژغونه.
درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې دلاور خان د شپږ میاشتې بند وروسته له زندان څخه آزاد شو او اوس راځئ واورو چې د کلي ښځې په ټولګي کې پر څه باندې خبرې کوي.
انجلو واورئ، په بسم الله ویلو سره به درس پیل کو. نازیه او شفقه به هم تر هغې راشي.
په شفقې خبره نه یم، خو چې راتلم نازیه مې ولیده، ویل چې نن درس ته نشم درتلی.
ولې څه خبره وه چې نشي راتلی؟
کومه خاصه خبره نه وه، جامې مینځلې. خو پرون خدای داد ویل چې د نازیې لیوار ګل محمد خارج ته ځي.
هو زه مو غوږېدم.
غوږېدلې نه یې، ته هم ښه سمه خبره یې، ځکه ستا له خاوند نه یې پور غوښته.
هو همداسې ده، خو زر لښتن ګور مې ونه غوښتل چې ووایي. خو زه دې خبرې ته حیرانه یم چې دا ځینې خلک ولې دومره خارج تلو ته خوشحالیږي، هلته خو پیسې په سړک نه دي پرتې.
کاشکې په دې خبره پوه شي. ګورئ چې هر کال په سلګونو ځوانان د دې قاچاقبرو له لاسه مړه کېږي، خو خلک بیا هم روان دي.
لورې، کوم کارونه چې دوی هلته کوي هغه دلته هم پیدا کېږي. بهرني هېوادو کې به لوښي وینځي او دلته په ښو ښو کارونه خرې کوي.
همدا خبره ده مورې، جمیل ډېر ورته ویلي وو، منلی نه و. خیر، هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي.
السلام علیکم، اجازه ده؟
وعلیکم السلام، خدای دې راوله.
راځه شفیقې، په خیر راغلې. مخکې مو یاده کړې، موږ ویل نه به راځې.
وبخه لږ ځان شو، میلمانه مو درلوده. شکر دی یو زیبل راځي.
بیا دې سترګې روښانه شفیقې خورې، چې خاوند له بنده را خلاص شو.
ایمان دې روښانه، خیر یوسې.
ښه لیمې خورې، یعنی ته سړی مشه ته ورغلې، ما ته ماتله نه شوې. وی خورې، ډېرې ښځې وې، خفه کېږم نه کېدل. خیر، بله ورځ به د خیره تا سره هم لاړه شم.
راغلې وه، خو داسې سرې سرې اوږدې ډوډۍ ځان سره راوړې وې چې دلاور راته ویل یوه ورځ دې هم داسې ډوډۍ راته پخه نه کړه.
ما ته به مې هر وخت مور په قارېدله چې ته دې ولې د خور په شان ښې ډوډۍ نه پخوې. بیا به ما ورته ویل چې د هغې خو لاسونه اوږده اوږده دي. هو، او خبره به چې د جمع شوه، زما لستوڼي به په اجرې باندې لنډ و.
شفیقې، کور ته خو خامخا درځم، خو وبخه چې لږ وځنډېدم. خدای دې وبخه، څه خبره ده؟ دې خبرو پسې به ډېر نه ګرځو.
که مو کیسو ته پرېږدم، تر سبا دا مهالې به هم خلاصې نه شي. درس به پیل کړو چې ناوخته شوه. ښه شو چې خاوند په خیر سره له بنده خلاص شو.
ژوندی اوسې. خو د اسلام پلار له کلیوالو نه ډېر خفه دی.
ولې؟ کلیوالو غریبانو څه کړي دي؟ بس دا چې
وایي همدې څو کسانو شاهدي ورکړه چې زه زنداني شوم.
چا دروغ ورپسې نه دي ویلي، دا خبره خو رښتیا ده.
زړه یې ډېر ډک دی.
خیر دی، هېرېږي. کتابونه را واخلئ چې ورځ لاړه. ښه نو، د پرون درس څوک وایي؟
دا توپ در واخله. بس دی، زه خو ستړی شوم.
زه د بدمشه جمیله
دی وختو کې ډېر زردست لړای کېږي.
زم ستړی شوی یم، راځئ چې لکه دامه جوړه کړو.
د زړښت علامې دي نو.
هر څه چې وایې وی وایې، که ما ته زوړ وایې تاسو مې ممزول یاستئ.
زړه د بدمشه تکړه خو ګل محمد دی، ځان به له دې خاورینو میدانونو نه خلاص کړي او په پخو میدانونو کې به فوټبال کوي.
د فوټبال میدان هېڅ چېرته هم پوخ نه وي، کویم فرشونه به لري. اوس دا ګل محمد رښتیا دي؟
او زړه د بدمشه، نو زه څه دروغ درته وایم؟ تر پرونه یې پیسې لټولې.
دا خارج ته تګ به د ګل محمد په ګټه نه وي، پښیمانه به شي.
ولې به پښیمانه شي؟ روخانه کارونو کې به چکرې وایي.
روخانه ښارونه خو ته راپیشا کوي نه، هلته به څه کار وکړي؟
یاره که سړی وغواړي لږو ډېر کار خو همدلته هم پیدا کېږي. دا د اجارې کار څه کار ورته نه ښکاره کېده، هغه دې ورته رانغی.
او خو کار یو د ولی جان په شان فکر وکړي، د بیکارۍ نوم به هم په خوله رانه وړي.
هی هی، دا ګل محمد خو د خارج تلو ته ډېر خوشحاله دی، خو هغه متل دی وایي د ډول غږ له لرې ښه لګېږي.
لیونی په خپل کار ښه پوهېږي، څه کوئ تاسې خو ډېر ورته وویل.
جمیله، دلاور خان چې آزاد سو نو د هاشم خان پښه بیا کلي ته راخلاصه سوه.
پوښتنې ته به یې راغلی وي.
السلام علیکم، دواړه ستړي مشئ.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، خیر ویسئ. کینه کینه ځوانانو، مزاحمت نه درته کوو، لاړو درنه خپل مجلس کوئ. خدای په امان.
په مخه مخه، د خدای په امان.
دلاور خان، اورم هغه ستاسو کلیوال تاج محمد چې وژل سو، دغه ورور څه نومېده؟ هغه د دې هلکانو منځ کې نه و.
ګل محمد یادې، هغه اوس غواړي خارج ته لاړ شي، په پیسو پسې ګرځي. فکر کوم هغه ستا ملګری بیا هغه نه و.
عالم ګل قاچاق بار یادې؟
هماغه یادو.
دلاور خان،
غوږ مې دی،
ته یو کار وکړه چې هم زه خوشحاله سم او هم ګل محمد.
څه د ګل محمد په خوشحالۍ څه کوې؟
نورې خبرې پرېږده، دی هلک ته همدا نن پیسې ورکړه. دغه قاچاقبر د کسانو تعداد چې پوره شي همدا نن حرکت کوي.
ولې هاشم خانه، زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دومره زر چې په خبره پوهېده اوس به تماشم خان وې. درځه چې درته ووایم.
درځه.
خبر چې دلاور خان به په دې مازدیګر کې څه راته وایي؟ ولې به یې راغوښتیم؟
څوک یې؟ دا دی، درغلم.
اوهو، ګل محمد راغلی په خیر.
السلام علیکم خان صاحب.
وعلیکم السلام، راځه راځه کوټې ته راځه.
درځم خان صاحب، تاسو مخ کې شئ. راځه
کېنه ځوانه، راځه کېنه.
خان صاحب او بخی، زه مو څنګه راغوښتی وم؟
ګوره بیره مه کوه ځوانه، په یوه شیبه کې به پوه شئ چې ولې مې دلته راغوښتی. هغه چای له سره لږ زر راوړه.
نه نه خان صاحب، چای مې څکلی، مې راغواړه.
ګوره وایي چې په تشه ګیډه جنگ نه کېږي. ښه خیر ګل محمد، وایي نیت دی چې له خپل ملکه وځې له خیره.
همداسې یو تصمیم خو لرم، که وشي نو، خو ستاسې دعا ته اړتیا لرم.
ګل محمد، اندېښنه مه کوه، برسېره په دې چې دعا درته کوم، مرسته به هم درسره وکم.
څنګه خان صاحب؟ پوه نه شوم.
زه خبر شوم چې پیسو ته اړتیا لرې.
او خان صاحب، خو تر اوسه مې لا پیسې ورته نه دي پوره کړي.
ګوره پیسې زه درکوم، هېڅ اندېښنه مه کوه.
خیر یې سي، خو زه پوه نه شوم چې تاسو ته چا.
هی هی، په قدرې پوه شئ، دلاور خان دومره بې خبره سړی نه دی. چای راوړه، زه به دا چای راواخلم.
زه خو دې دلاور خان ته حیران یم چې څنګه بې له مقصده ماته پیسې راکوي. د یو نیکی عجیبه ده.
وی خدایا، یو خو مې اسلام له خوا زړه سوری سوری دی، بلې پلار راته در اوبه کړی. د اسلام پلاره، ما د اسلام پلاره، کینه ډوډۍ وخوره، د سرخان هوار دی.
ڈوڑے
نہ خورما نورا نو خبر پوشا
دے اسلام پلارا ولی میں تم رضا رہے یہ آواز اتنا ہی خفا زام خم جنیم دے اسلام بامدا پو برخا وو
ہائے ہائے دے زوی دے زبی خید ہر خوان پرخیم اشتیا چھر تدا اس میں خدا کا شاتو تم زرو گوشی
تر دی چی دا سی تر شتر نہ ناستے اس کے نہ ڈوڑے با مخرو خبری با مکو چی چو کو اسلام سنگا کورتا راولو
خلو سما دا تا آگا دا مستو کاسا راکا یو دو قاشق به ورنوڅ کما ډوړې نه ژته نه کیږي هغه مستره کا
ها لږ مال ګام په مستو اچو خون به یې خشي ګوندې ډوړې ته دې زړه وشي
راکا بد خبره دې ونه کړه هو خزي ته څه وایې چې زه په دې الک پسې چیرته لاړ شم
ما ته څه لارې کوڅې معلومې دي اسلام پلاره پسې وزه له یو بل نه پښتنه وکړه خدای مهربان دی که کوم چالی دلی بی
گوره خزی که کلیوالو چرته لیدلی وی اوس به زما د پوښتنې نه مخکې کور ته اوال راغلی وی هیچ چا هم نه دی لیدلی زه په دې یقین لرم دې کمبخت اوس ما سره بدې راخیستی
ښه خو مونږ ورسره ونه کړل هغه خو څه پاچایي نه غوښته یوه ښځه یې حق وه ورته کوله مو خوښه او ناخوښه یې خپل حق و
ما ایم بدی نه غوختله
خیر هغه جنه چې ده غوخته هغه خو نه شوه بیا هغه نسیم ځوانی مرګ لا اضافه پښې پسې روتې کړې وې
ګوره ښځې نسیم خو هسې بې عقلي وکړه څه یې لاسته راوړله هغه دی اوس په قبر کې پروت دی
او اسلام زوی مې چې په میاشتو په زندان کې پاتې شو هغه یې لا زیادګړی غم بس پینه خبره دا ده چې په اسلام ملامت یو
سمه ده ملامت خو یو اوس که کور ته رانشي څه ورسره کوې چې څوک یې پوښتنه کوي زه یې له شرمه په اړه خبرې نشم کولی
د اسلام پلاره خدای مو دې له شرمه وساتي په فکرونه څه نه جوړېږي بله لاره نشته بس ته نعیم ورپسې ووځئ ویې لټوئ
ما او نعیم نن ټوله ورځ په همدې فکر کوو چې په دې کمبخت پسې کومه خواته لاړ شو
هغه پخواني ځای کې چې کار کوه یو ځل بیا همالته ورشئ ګوندې هغوی ته معلوم وي او رښتیا په کلي کې به یې کوم ملګری نه وي پې خبر
همداسې به وکړم دا دسترخان ټول که ګناهګار به شو د څه وخت نه چې اوار دی دا ټول که
خدایا ته مو کور ته بېرته خوشحالي راولې
امین
د دیګ او کاسې خوان مو ورک دی
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر هغه کسان چې په غیر قانوني توګه مهاجرتونه کوي سربیره پر دې چې دوی خپل د ستونزو سره مخامخ کیږي د دوی پاتې کورنۍ دلته د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیدای شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودا نیازے
دنی میں نڑائی درنو وریدن کو سلام نمی و منائی پا دی ہی لچی رو روڑا خوشالا باوی ننانی خبرونا پیلوو پا ننانی خبرونا کی دی ملی آرشیف دی خطی نسخو لیوی کارشناسی میرمنی سرغگی دلیو چی دی طالبانو پا دوران کی هم پا دی برخکی کار او فعالیت کردائی دی دا چی چنگا توانی دلی دا پا خبرونا کی با وارو دا خبرونا ز مسودا نیازی وراندی کوم خو پسر کی با لوگمی رشیدینا دی خیزو پارا دی ونی مهم خبرونا وارو
د
افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلۍ نکزاد ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې یې کمی راوستی، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې عقله آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطن وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري په وینا مېرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپلې لونې خوندي ته پرېږدي، او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي خوندي ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې اتیا نجونې لا هم خوندي ته نشي تلای. عقلي آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نن سند کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. اور ستای خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسون کمشنری قدری یزدان پرستی وی غونډه کې چې د قانوني عمر کتنجونو د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی وو ویل چې د محل قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودول په خانونو کې هم زیات شوی دی. یو متحل مشوم چې د مور او پلار له خواږی غیږي څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانه هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د حقوقو کمیسون چارواکي زیاتوي د 2013 او 2011 مرقم په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چه تاسو یه گوری پا اصل که دری پانی دی چه هر جزی پیوی ورقی لیکل سوی دی. لیکوالی حسین لاهوری دی. سوارلس یا فینزلس پانی پیوی ورقی که لیکلی دی. دا خط دولی نخسی غباری دی. تقریبا دری سوکال پا خواه لیکل سوی. او دا میناتوری هنری دا هرات تیموریانو ترسیجه.
هنر میناتوریش مربوط میشه به دوره تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسي میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری تیرش کال کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوای پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسول وو، وروسته بیا خپل لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغونتو پولری اسانه خبر نه ده، خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانیدل دا کار په مخ بوزي داره توایي.
زمونه کې صنف 12 فارغ شوم،
کله چې زله شونځي نه فارغ شوم د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پوهنځي ته بریالي شوم. بیا می هغه پوهنځي پریښود او له پلار سره می ملیار شفت راغلم. پلار می په ملیار شف کې تقریبا د 9000 خطي نسخو مسؤلیت په غاړه لره. پلار می غوښتل هر څوک چې ډیر اعتماد پر لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطي نسخو ته چې دا افغانستان فرهنګي میراثي ساتنه وکړي نو زه دې مسلک ته غوړه کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کال لرغونتیا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسی کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار لمرګ نو وروسته دا مسؤلیت ماته راوسپارل سو. خوشبختانه دیرش کال کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډیر زیات زحمت می استلی، رنگارنګ خطي نسخې می مطالعه کړي او کوایم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاسه تیر شوی او هر یو می کتلې نو مبالغه به می نه وکړي.
زیر روح شده از ذهن ما شاید مبالغه نباشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او رهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو، اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالب خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي، او که کومه ښځه وکولای شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران هم پارام نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم له داسې ستونزو سره مخ شوې ده.
شخصي تا زمانی که وارد نباشه،
تر څو چې یو څوک په دې مسله کې وارد او مسلکي نه وي، ډیره مشکله ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر سی وي په اصلي شکل دی لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخه تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خنډونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅکله همت له لاسه نه دی ورکړی او دراتلونکو لپاره ټینګ اراده لرم چې د خپل مسلک لاري خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېرې څېړنیزې لیکنې کړې او په بیلابیلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر شوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بیلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنۍ خطي نسخې، او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلې دي.
از اصلي اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدرین مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که به گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخله سوم، خطي او فرهنګي آثار سره مې ډېره مینه پیدا سوه. نو ومې پتیل چې د آثارو ته باید زیات لاسرسی ولرم، باید ډېره مطالعه وکړم. متاسفانه خطا ته نه یم، خو همدا کاري تجربه او مسلک مې د دې باعث سو چې د کابل پانتون کتابخانه، علوم او اکاډمۍ کتابخانه او عامه کتابخانه ډېر آثار مې ولوستل. ډېرې سړې تودې ورځې مې ولیدلې، له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوم، خو بیا مې هم ډېر زحمت چې دې ځای ته رسیدلی یم.
مطالعه و تجسس خودم بوده.
ویل کیږي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې میرمنې د کار او زده کړو له حق نه محرومې وې، خو میرمن عابده یوازینۍ میرمن و چې په هغه وخت کې رسمي دنده درلوده. که څه هم هغه وخت میرمنو ته په صحي برخه کې څه نا څه د کار زمینه برابره وه، خو میرمن عابده څنګه توانېدلې وه په دې مسلک کې کار وکړي؟
دوری طالبا اولین گامی را که نهادند باید خانم ها خانه نشین شوند.
د طالبانو په دوره کې میرمنو اجازه نه لرله چې لکور به هر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وخت کې هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي اثارو مسؤلیت ما په غاړه وو. دې اثارو ډیر ارزښت درلود. په هغه وخت کې په رادیو کې ډیر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کوم وړ شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نسول، یعنی چا نسوای کولای چې دا لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. نو ما هم د هغوی په حکومت کې دنده لرله. په لومړیو ورځو کې ډیره ډارېدم، هر ورځ به له یو تهدید سره مخ وم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم این مکتوب برشان نشان میدادم و دیگر سوال باقی نمیموند برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره ایستونه را ډک شو او له سترګو یې اوښکې بهېدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
زمان رئیس آرشیف ملی در روی آرشیف ملی نشسته و
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس براته سر تر پایه کتل. یو ورځ زما یو همکار وغوښت او ورته وی ویل، ولې د دې میرمنې د بوټانو ژغ اوریدل کیږي؟ ما چې دا خبره واورېده لړزه را باندې راغله. ډېره ورخطا سوم، هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم وه او هیڅ ژغ یې نه درلود، هسې بهانې یې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکاوه. نارینه به په اتاق کې ناست وه او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد به راته ویل ورو ورو خبرې کوه،
سزای ته آهسته کو.
له میرمن حیدری نمو پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلې وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي آثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
هغه وختونه چې رایاد کړم ډېره خفه کېږم، له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل راسره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتل نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 5 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره راسره وه. یوه میرمن د دومره نارینه په منځ کې دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشته 10-12 نفر از صلاح بر دوش داشتند، مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وایی خاوند د ژوند په سختو شرایطو کې ورسره مل و. دا 4 اولادونه لري، 2 لورګانې د پوهنتون محصلینې دي او زامنې د ښوونځي زده کوونکې دي. دا هیله لري چې اولادونو ته یې د تحصیل زمینه برابره شي او خپله هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکا غوړی مختلفونه راوستوي. د پوسټبکس پته مودادی په کابل کې 41، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خاد وسئ.